دوشنبه ده د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک اندیشمن کړي د افغانانو د بای د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
په تیر شو کلونو کې د نوښتنه لراولې د یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و
ځینو پالانو یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناست نجونو وایي قبل راپور کې د سوداګرو شوزو د کاروبار پر خرابېدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټول پنځ شوې دي او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینی اوسیدونکو وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورېدلی شئ دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشت سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه روچرز خبری اژانس تیر شپه نا وخت راپور ورکړ چې داعش ټلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځ د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یو ټونس ډول موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاربنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د ښاغلي سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیش تنه شامل دي رسنیو د شغلي ایرګاشوف له قبله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پناه غوښتونکي د ویلاري په ټریلر کې موندلې دي د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لاري ته ختلي وو او غوښتل چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن شهر باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي په دغو کسانو کې یو لس ماشومان او 15 غټان شامل دي پولیس ویلی د لاری چلوونکی د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړي او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سیوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجه وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکو میاشتې ولسمشري ټاکنو ته د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو، سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې زموږ ډلې تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي وو او یو بریدګر لوب مو
وکړ.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری وو او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګ ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خودغه اداره وایي چې په یو کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکینی کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د جاراونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکش مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل اواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبری کوي، د اپوزیسون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یکشنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې 40 کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 43 افغانۍ وه.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولیدلې یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وه چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا 5 اویا افغانیو راپورته شول او ان تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بېسارې لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانیو ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ویلي
زمونږ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګالته نیولې ده دا باید موږ ته خوشی کې دامو سره زیاته ده ظلم ده. موږ فقر بیچارګۍ سره مخې په دې چې د موږ ټوله شتمني هغوی بنده کړې ده، حواله بنده د وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات ګاز والا دا ټول په حواله کېږي، ټول هڅه بندي باید دامو ته خوشی موږ ځوان داخله کړو.
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زمونږ پیسې، دغه موږ اقتصاد ته ډېر سخت ضربه وارد کړی ده او موږ دغه خواهش کوو، دغه موږ هغوی نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشی کړي ترڅو وکولی شو موږ خپل وطن ته پیشرفت ورکړو، خپل کاروبار ته پیشرفت ورکړو.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي، بلکې په عمومي توګه یې د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن 2 برابرو ته رسولي.
ومردل چې یکشنبه په افغانستان کې 1 امریکایي ډالر په 95 افغانیو تبادله سو. دا په تیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل.
په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې. د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وي، نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله. الګې پیسې وي، هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکزي معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي انکشافي بودیجه منځ ته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته ارزه کیږي.
ښاغلی هډوال، دغه سي د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالوېدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ؟
په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنور راولېدل یو دوره کې نوی تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې رالوېدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو. موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقی نرخ خدا دی چې دوغم را پیسې چې په 40 کې دی همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نور پیسې نشر کو. نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د مواد ور سره جیک زی که څنګه
تبیده سل فی صدق؟ بالکل، قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک داغه به قدرت د توانایي چې مونږ ویل په همدې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي، بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي، څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لري، بیا مجبور دي چې ډیر نه شروع کړي.
د افغانستان بانک په خوانی مرستل او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چشمیر یې شاوخوا 1500 ته رسیدي. پرون یک شنبه په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغو چې د ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي. نور حال په یو راپور کې
یو شمیر کابل خاریان او مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د یک شنبه په ورځ په وی اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې اعتراضي غونډې یوې غړي توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاډ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي.
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي. د خلکو کورونه تلاش کیږي په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې. د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار، هلمند او کندهار کې زیات شوي. د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي عملي کړې. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني.
دغو اعتراض کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي، ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده. خو پاکستانی چارواکو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړي، ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي. د دوی په پریکټلي کې دا هم ویل شوی چې طالبانو تر اوسه په خپل کړي او ژمنو عمل نه دی کړی. اعتراض کوونکي وایي لا هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي، مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو له لوري اعلان شوی افه نه ده عملي شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وین سبی الله مجاهد بیا د اعتراض کوونکو له لوري دا څرګندونې بې بنسټه بولي. ښاغلی مجاهد وایي طالبان خپل کړي او تعهداتو ته ژمندي.
موږ خو لومړی دغه ادعا وکړه چې د اوسې د ولایتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا د عفن وروسته څوک ځای سوی وي، پخواني عسکر یا پخواني کارکوونکي چا ته چا ضرر نه رسوي، دغه ادعا غلطه ده. دین معلومیږي چې دا خلک کوم مغرض خلک دي، کوم خوانه تاریکي کې داسې خبرې کوي. په وخت کې د افغانستان د رسمیت نه پیژندل د دې سبب ګرځي ستونزه ډېرې سي او د ستونزو حل لپاره یوازینۍ لار دا چې نړیوال ټولنه له افغانستان سره تعامل ولري.
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې له روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محروم دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سفیولا ستانگزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خوده میلیونونه نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه ده. وای نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر ورځ په تیر دو سره زمونږ تشویش لا زیاتیږي، ځکه چې خوانځي ته نه تلل د راتلونکو لپاره مایوسی رامنځته کوي. موږ نه پوهیږو چې کوم مقام ته خپل شکایت ثبت وکړو څو زمونږ غږ واوري
تا از این بحران نجات پیدا وکړي.
طالبان لنن پورا درې میاشتې مخکې کابل ته ننوتل او د افغانستان واکې په لاس کې واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل دي، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پرېکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تیریدو د دوی د کړنلارې درک نه لګیږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زیده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزی وویل په 1990 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر هیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تیریدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چي د لوجستیک انزورګری او د مهرنسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مایم چې وضعیت کوم لوري ته درومي څو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل پاړه څه نه دی ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضر ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام لړنګې دوا او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډیر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د څلور میاشتې دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نه شي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلیرویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هواده باندې هم صادرول. د هغې خبره اوس هم یو شمیر خزی په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو د خامو موادو له کمی سره مخ دی او تر خوای د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
خزی کولی شي خپل کارونه مخ ته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري درلودي. موږ هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګري وزارت همکار دی.
افغان ښځو تیر شلو کلونو کې د نارینه تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. دوی یو شمیر یې په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیدات په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربیره د یو شمیر نور خوځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمیر خوځې په کار وګمارلې. مخکینی جمهوریت نظام تل د خوځو په مساویانه ونډې ټینګار کوي، خو کله کله خوځونی وکړه کوله چې ونډې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان مرمن غوښتنه له طالبانو هم همدار چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تیرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځان مرګ برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز او رسپانه زیاتوي معصومه رجبی د خپل زوی میسم رغیدو ته هیله منه، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زمنه او خپل مور د جړه په حالت کې ولیدل او پوهیده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت خپل دوی دغه شیعه وګړي په نخښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته راوختي وو، د هغې د زوی پر مرۍ یې چاړه ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهیږي د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېد ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د دایشیا اسلامي دولت د علي خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړ مورزي د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجل سوی او څلور نور چاپیان سوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه وښوده او له افغانانو سره په دې برخه کې د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی او په دې اړه په مزار شریف کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پنا غشتون کې د ویلاری په چیلر کې مونډلې دي. د جرمني خبري ایجنټس په حواله دغه کسان ویلي چې د افغانستان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې دغه هیواد په جنوب کې د دوو زلزلو له کبله لشته لږه یو تن مړ شوی او دغه زلزلو زیانونه اړولې دي. او د 2000 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. تاسی آزادی رادیو تواجی است. د طالبان حکومت د عدلی وزارت وایي چې د کابل شهر د ټولو خصوصي شارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څېړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویان مفتی محمد بشار وای د کابل خار د ټولو شخصي خارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخنی ولدي.
ټاکلې ده چې پراتلونکو څو ورځو کې یو هیئت تشکیل شي ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلی وزارت وای تر اوسه داس هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی خلدی وړاندې د حکومت په کړون ته څار کمیسون چې د هغه محل لسی جرګې لخوا جوړ شوی وو ویلی وو. د دوی د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه غصب شوی ده. د یاد کمیسون د معلوماتو لمخې د ځمکې شاوخوا 15,000 زورواکو او دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیرو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوی. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلی وو چې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه له غصبینو نیولې وه. خوانی حکومت د زمکو د غاصبینو په وړاندې څو ځلې د جدي مبارزې خبر ورکړی و خو بیا هم خلکو شکایت درلود چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي زمکې د یو شمیر زورواکو لخوا غصب شوې دي. اوس د طالبانو د حکومت عدلی وزارت وایي که دوی ومونده چې ښارګوټي د ښوونځیو مدرسو او یا جوماتونو په زمکو جوړ دي او یا هم دا غصب شوې زمکې دي له څښتنانو سره به یې قانوني چلند وشي.
د کابل ځینو اوسیدونکو وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف د ښار په ځینو سیمو کې سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي چې طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه چې د ښار له څنډو به استنادي دیوالونه لرې کوي. دا هم په دې اړه راپور.
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې، ښار ته یو ډول نظامي څېره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یا دیوالونه بل ښار لرې کوي، خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده، چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځینو کې چې مخکې سیمنټي دیوالونه وي هغه هم بیرته کېږي او لارې بندې کړي او دوی کوشش کوي چې نوي نوي ځایونه جوړ کړي. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولي دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي. دوی کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونزې سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکي 28 کلن زبیر ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
نه تنهایی کې هیڅنګ ها کم نشد، بلکې
د دې ټکو شمیر را کم نشو، بلکې د پخوانی حکومت په څیر له ځینو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شوي. خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مدلوده چې دا تیږې بل لري کړي او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژمنو به عمل وکړي، خو داسې کوم کار ونه شو.
خود طالبانو حکومت د خاروالی مسؤلین په خار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل خار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي. د کابل خاروالی مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خاله زینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چاردیوالي نه لري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي.
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړل چې غیر ضروري وو په ځینو نظامي جینو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو نو ځکه پاتې دي.
پخوانی حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو. دې کار د کابل ښکلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده.
د ورکو عزیزانو لټون هر اونۍ د یکشنبې د مازدیګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د دوشنبې د سهار له اته نیمو تر نهو بجو له ازادي راډیو خبريږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په خوست ولایت کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته یو ور بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل سو. په خوست کې بهرنیو هیوادونو ته تلونکي وګړي تر دې مخکې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره کابل ته ورتلل. تفصیل په یو راپور کې.
په خوست کې یو ځل بیا له څو میاشتنی ځنډ وروسته د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. له دې مخکې به خلک د افغاني پاسپورتونو د اخیستلو لپاره کابل ته تلل او هلته به یې څو ورځې انتظار کاوه چې له کابله یې خلک په تکلیف ول. په هغه ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په همدې موخه جوړه شوې وه چارواکو وویل په خوست کې به هره ورځ د 200 کسانو لپاره د پاسپورتونو د ویش پروسه پر مخ بیول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي آزادۍ راډیو ته وویل خلکو ته پاسپورتونه په هماغه پخوانیو اصولو ویشل کیږي.
دا حکم وسو د 2-3-4-5 ورځې مخکې چې باید د خلکو د سهولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایتو په سمتونو کې پاسپورت نور ادارې خلاصې کړو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته تومره رښت تکلیف ده پتلو راتو کې هغه خلکو او دا تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورت اداره نن رسمن دوباره فایل شو او دوباره به ان شاء الله په هغو اصولو په قوانینو باندې کار پیل کوي لکه څنګه چې پاسپورت د ادارې لخوا نه تعین شوی او ټاکل شوی.
چارواکي وایي پاسپورتونه به هغو مراجعینو ته توضیح کیږي چې برېښنایي تذکیرې ولري او یا یې له اړوندو ادارو د خپلو پخوانیو کاغذي تذکیرو تایید اخیستی وي. محمد وزیر چې غواړي دوبۍ ته ولاړ شي وایي مخکې به یې کابل ته پاسپورت پسې منډې وهلې خو په دې ځای کې د دې ادارې په فعالېدو سره ستونزې هوارې شوې.
دل شور وخاله څوک دبي ته سي څوک پاکستان ته مریضوي ته سي زخپل دبي ته سم مثال مشکل ډیر ونن دا غا دا غا ریاست خلوش ولو خاله کو سره په سخلت کې شول.
احسان الله چې دبي ویزه ده اوس په پاسپورت کې وخت ختم شوی او تمدید تیار کیول لري.
لوړو کابل ته کابل کې مدويش په انتظار و کوشپم په ویخه تیر کړي هغه بیا لین کې وته ودرې شپه مو کړم نه پر خو بیا وایي چې تاسو ته خوش کی شروع کیږي او نیم سو ډالر می ټیکټ کړای دا د بس بس ختم شي چې اوس مونږ ته کور ونه شي په تورې.
درسته یو تن کارکونکو کریم الله سروري د هغو کسانو دی چې غواړي د پښتور ګناروغې د درمنن په خاطر په خبر ته ولاړ شي.
په خوش کې پاسپورت لپاره ډیر اړین ضرورت وو زیات خلک مشکلات مریضان لرل همداشان نور زمونږ ډیر هیوادوال چې په خارج هیوادو کې دوی مسافرینو کاروبار کوي د دوی هغه ویزې او هغه مشکلات چې دوی لرل هغه ختمې دي د دې لپاره پاسپورت په خوست کې ډیر ضروري باید دفتر پرانیزي. خو خدای دا وکړي چې دا پروسه چټکه کی نه
بلور ته په خوست کې طالب چارواکي له خلکو غوړي چې د پاسپورتونو د ویش په اولو ورځو کې د ډیری ګڼې ګڼې له جوړولو ډاډه وکړي. خوست امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت ویل هر چا ته په خپل وخت پاسپورت ورکول شي.
موږ د خپل خوست میشتو ولسونه دا غوښتنه دوه چې ان شاء الله هر څه ته په خپل وخت پاسپورت رسیږي. خو تاسو به همکاري وکړئ چې په دې غوړېزو کې تاسو ډېره ګڼه ګوڼه جوړونه کی
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ طالب چارواکو ویلیول د خلکو د ډېری ګڼه ګوڼې له امله د پاسپورت ریاست په نورو ولایتونو بلخ، هرات، قندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیلوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتیره بیا د ورکو شو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تاسو روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته را رسیدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي. خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په هکله کوم پیغام نه درلود، نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه ونیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې یې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځی دا به په ګډه سره واورو. وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
د کشمن ترخیلی هم د کابل ولایت د حساب زوله سوالی نه دوستانو د رکوسو عزیزانو خپرونې ته دغه پیام پلیدم. تمو دمخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلی او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. زه د شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا شپږ کاله زندانی وم او ځانه خوش یم، خو کورنۍ دوستان مې وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0909121001. بل شماره ده 0 و 8 4 8 4 6 8 و. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
خوب خبرې ساته واجب د کندهار ولایت څخه د تمرې والا پیدا کړې چې په زړه سکال دی چې سره جوانه یې دی نو دی عزیز لشکرګان د کندهار راغلی دی. کچېړي کلیواز ما ژغاو نه څوک خوشې دی بوز ما څه دغه ټول شي نه راړي کولی شي. سپر و سپر پیزا دوا یو د پیزا و دوا شمیره زرگا سپر آویا د پیزوس دو د پیزا سوا دو آویا.
زه محمد کریم حکیار یم د کندهار ولایت څخه. دا چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کېږي چې دی وایي زه یو کال کې زه ورک سوی یم. انسان څه دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یادوالی کله کله نوم یاد کړي زما نمبر پرې ولا دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فلم د کابل څخه د پیغام پرې رما د کابل ته راغلی لکندهار ماجر او یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه سبي ستونزم لري دلته ور نه نادر کښوي مونږ سره ده چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3 شماره بیا تکراروم 0 6 اویا اوسو اویا شپک دیس.
گران اوریدونکو دا وستاسو د زینو پیدا سیوی دوستانو په حق له پیغامونه اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زفین زلا انسم د هلمندی لا تنه اشتراک د خدمه او د ما ماضی دی یو کال کې چې نه درک د نیمه شریف لري د کار نه عبد القیوم دی اول اسکان عمر له هر څوک چې علم ما په ریز ناصر په دغه دروش مې اړیکونه چې افغان د سینشمره صفر اجیا گیش وتنزوس تلور سو تنزوس سلوش او اتصالات شمیره سپر اتا آیا نیوشت شکوش پیتا تلور سو تنزوس سلوش او روشن شمیره سپر دو آیا یو آتیا نا آتیا تلور سو یو آتیا
دوتو سید محمد دکنر و دوید پیشی گلو سالی سو بینکن ما یو تر دې چې مبارکشان میږي ورکوټه د درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه تاسو یې مونږ ته په دې شمیره زنګوښتې پر اوی شپه څلور ما ته یو نوی اته دې ولې شي لمی دې تر لاسه کې او مونږ ته زنګو. سلامونه باندې
کېږي د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو زماره کاکا زیری کم از کم دغه ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کال عمر لري نمي حضرت لا دی او داود لا کا زیدی هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې له خپل ځاغه وي مهرباني له مخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسه. صفر و صفر پنځه دوه واره درې درې دوه صفر پنځه دوه سالات شمیره ده صفر و درې یو پنج نه و اته دوه پنځه روشن شمیره ده صفر و دوه نه درې یو بیا اته و اته و بیا په پای کې څلور صفر دغه مې شمېرې شمېرې زیاتې کړم صفر و نهویشت یو دېرش و اتیا څلوېشت اتصالات شمېره ده صفر و یو دېرش نهه شپېته اته اویا پنځه ویشت بیسې شمېره ده صفر و سوه پنځه درې دېرش شل درې پنځوس السلام علیکم کمشان د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه ما وروده محمد شاه په نامه دا وکاله چې زه کوره نه لرم تر شوی دي پنځه ویشت کاله عمر لري تور سین مې نه کته ځوان دي د پلار نوم یې له مصطفی خون دي د مشر ورور نوم یې داود شاه دی او بل د بل ورور نوم یې د شاه دی کار شو چې په اړه معلومات لري یا د خپل نظر غواړي نو لطفا له مهرباني د مخې پر لاین کې نه مسره سما فوني سي صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه نه صفر دوا شماره تکراروم صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه نه صفر دوا ازادي د دې لپاره کوم چې کوم ځای کې لري سما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم. سلام علیکم
شوره موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ور او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه زغه غواړم چې په دغه کچيري او چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سماده کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچيري دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچيري دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و دا واتس اپ شماره ده چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچيري د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دي مست زنګ ووي. السلام علیکم.
زه محمد کندار څخه پرون د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی هغه لیونی دی بیا نه دی د کورن درا کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوي اوس کوم نمبر نه دی سپ کړی صفر اوسا و یو دیش و پنځوس دنی دی چې سماره بیا صفر اوسا و یو دیش و پنځوس دنی دی چې دا غرور چې ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بخښل روز تسلیم کوم.
السلام علیکم محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی د پیغام ازادي راډیو ته پریږدم دا ازادي راډیو ته خمیه ده چې دا زما پیغام نشر کړي موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاره په باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې چې د کور نه درک شوی دا سړی په چاندا پسې ده پانه والا ماشومان او یو څه د کړي د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات چې په دښ مې راځي مرته زنګ ووي صفر وا یو یو نه یو اته دوا درې څلور شمع یې زړه بیا صفر وا یو یو نه یو اته دوا درې څلور دا سې د پاخو مشپېڅو کډو په عمر سړای د لرګي لګي تللې په شاندا پسې د ځاسي د راک نستا د پلار نومې روزي خان د نوم ماشم خان د هر مسلمان ورته کې په دغه د معلومات یې پر دغه شمیره د مستزنګ ووي د مسلمانۍ د پاره السلام
زه خکسر خوستای مل چنارون وطن خاص لید څخه دغه پیغام پرګدمه زما یو رک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکای دی د وخت چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو ورسته بیا معلومات نه کیږي څلور کلونو راهیسې که هر چته په اړه معلومات وي د اسلامي ورورې لمخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ د ټلیفون روشن شماره د هم د واټساپ شماره ده 0909 یو اتیا د شماره تکرار 0209 8 1 8 1 8 1 یعنی 0909 درې وار یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوستای
زه دا پیغام پرېږدم چې زما یو زوی دی ورک شوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا څلور کال کېږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د نازي د کلي عمر یې تقریبا 13 کال دی پتنه ګرځېدی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاک او بیداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک له معلومات لري پر دغه شمیرې دی تماس لا سره ونیسي تپر اوا یو درې اوا دوا پنځه شپږ دا د سیمې شماره وو تپر اوا څلور پنځه یو اوا یو څلور دوا نه دا سلام شماره وو سلام شماره تپر اوا اته دوه واره شپږ نه دوه واره څلور دوه واره اوه اریبا شمره صفر دوه واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوه واره دوه وسلام په احترام
الو السلام علیکم د هلمند نه علیکم ډاکټر نیول ده ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده هر څه من دل یا سره درک لري دا تکاله کې ما درک د پردو چې ما راځم غوښ په پروڅه په څلور نه سو شو شو ته په څلور ته نه سو شو شو ته په څلور ته په پروڅه په څلور نه سو شو شو ته په څلور ته یا خدای څنګه
السلام علیکم زه موبید الله رمانی در چین بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولونه وای سره خپل پیغامونه نشر کیم بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کډو مز موږ کوم یو راځي شې دی تقریبا د نو اتو کال سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړي کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنی ځان کوم دی تقریبا د اتو نو کال سره خپل کور سره نظر کړي نو مور پلار کورنۍ کوم دا هغه ډیر زیات په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل ځما आवाज او یبل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی پدانه ما باندې بلځوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات یې پدانه باندې د مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 0 3 یو شپږ اته 0 یو دبل 0 یو و یان دش مرا یو زل بیا تکراروم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. ازادي راډیو سه یو جهان مننه کوم د پیغام د لښدو په هیله وسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورک دی شل کاله مخکې، خو ما کوښښتونه وکړله در پنجشیره در کابل در پروانه د یو وخت ورک شوی د طالبانو تیره دوره دورانې د فحال کې سو، نو بیا د مسنه درکه سو، خو مشته دا احوال را شهید شوی دی. خو اوس یې فیسبوک یا نیټل اکس ورکول شوی خو ژوند دی، وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنجشیر ورسره لیکلی وو. خو اوس خیره هغه کوم نشانې دی چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي، د فیسبوک یا نیټ خور دی کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا د کوم مسافرینو سره دی وسیله د اصحابو لاس لیکلی دی. نو تقریبا په عمر در څلوېښت کلن یا څلوېښت کلن مالمیږي دغه ونه عمر لري، اصحابو لاس لیکلی دی په داراس پخځي سره سیده د راسته وریږي په دې کې د سیده لیکل لري، پر دا پخځي پر نرمک سربېره چې میداغ لري د بریتو پر مابین باندې د سیبیش نری لکه پوس چې مالمیږي دغه نشانې دي. د دا سات کار نه کوي، ویډیوګانې دي خپرې شوي دي در هر ځای فلم دي، خو ارزه نت یا دا ویډیو د نس د لارې نه رسیږي. دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې اوسېږي، آیا په کوڅو کې ګرځي په وټاکو کې ګرځي، زما لمبر ته د زنګ ووي که دغه زما ټلیفون شمېره ده. د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر زنګ ووي، ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره ماته د زنګ ووي بیا د خبرو سره وکړو ادرس براکي بیا به زه خپل تصمیم ونیسم. د خیر او د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات راته ثبوت شي یا د خیر ارزوی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم، صفر اویا پنځوس اوولس نساوایا، بیا دې تکرار کړم، صفر اویا پنځوس اوولس نساوایا. کور ودان نن پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رحمان و سلام کې زما وزیر چې په کابل کې نادر کښوې د سید کولا په نامه د نیم پکېږي د بابا جی درې خپل وشو کې هر مؤمن مسلمان ور دی په یا چا سره په باندې خانه کې او یا چا ته په هر معلومات یا د چا سره کار کوي او په څه به تکلیف لري. نو کورنۍ دې پریشان ده، د مې په باندې د مخې په تاسو شمې روز زنګ وي چې پر و او کارو درې شپږ درې کارو شپږ کارو بل څه دې تکرار شي پر و شپږ شپږ کارو
پینځه او شپږ پینځه اته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی، هر چا سره کوي یا معلومی یا پیژنې ورسره وي، کولی شي پر دا شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نمیږي. او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم، صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو خبرونه. سلامونه کوم، زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس بولس کال نه نه راکړې نن د وزیر پلان نه خو دې په دات بل اکا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دې په دغه شمېره اړیکو نه سیسه پر و صفر اته درې صفر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د بیا درته تکراروم، صفر و صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس. ازادي راځي سره ډېره مننه کوم چې زموږ سره عام په نشر کې وسلام په احترام خدای په امان.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې دورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ویږي تر راتلونکو خبرونه پوري ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د خوشاله او آرام ژوند په هیله د خدای پامن
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5